د مینه پیغام.
ګران اوریدونکو د مینه پیغام ریډیو نه زه فیصل خان تاسو ته هر کله ویم. زما پوره یقین دی چې تاسو به روغ جوړ او صحیح سلامتی یی. اوس بناستی او زمنګ پروگرام به اوري. زما ملګرو، نن به مونږ تاسو ته د بلکیس شیخ د ژوند قصې یو نوی حصہ وړاندې کوو او زما یقین دی چې دا به تاسو ډیره زیاته خوښ شي. زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمنګ د پروګرامونو د دې سلسله نوم دی ما هغه ته د پلار ویلو جرأت وکړو. زما ملګرو، دا د بلکیس شیخ د ژوند یو رښتینی کیسه ده. نن به مونږ اورو چې د هغه په ژوند کې مخ کې څه کیږي. نو تاسو چرته مزای او خو په غور سره دا نننې پروګرام واورئ. خو زما ملګرو، د ډرامې له شروع کېدو نه مخکې زه غواړم چې تاسو خپل نمبر درکم، او د دې نه علاوه تاسو زموږ د ویب سټ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 00 50 0 25 0 50 0 0 50 0، یعنی 0145025410 54. او که چېرته تاسو غواړئ زمنګ دا پروګرام یا نور پروګرامونه دوباره واورئ، نو تاسو دی ویب سټ ته تللی شئ www.pashtoradio.org. او که چېرې تاسو روحاني فلمونه کتل غواړئ، نو زمونږ دی ویب سټ ته لاړ شئ www.pashtotv.org. ملګرو، زما یقین دی چې تاسو به زمونږ په تزان سره لیکلی وي او تاسو به خامخا موږ سره رابطه کوئ. خو راځئ چې اوس د بلکیس شیخ دا کیسه واورو.
نو زما ګرانو او خوږو اوریدونکو، بل ورځ بیا بلکی شیخ بایبل مقدس را واغست. کله چې هغې د خبرو موضوع بدله کړه، نو د هغې نه پس نه ټونی او نه بلکی شیخ د بایبل مقدس په هکله څه وویل. خو تر ډېر وخته پورې د هغه حوالې ټکي د بلکی شیخ په ذهن کې موجود و. بله ورځ سهار وختي بلکی شیخ په ډېرې تسلۍ سره د بایبل مقدس لوستلو دپاره خپلې د خوب کوټې ته لاړه. هغې بایبل مقدس را واغسته او خپل ملاته سپین بالښتونه کېښودل او کېناسته. کله چې هغې د بایبل مقدس پاڼې اړولې، نو په دې دوران کې یو بله د پریشانه کولو حواله د هغې مخې ته راغله، او دا حواله په انجیل شریف کې د رومیانو د کتاب نه وه.
خو بل پله چې بني اسرائیلو چې د شریعت په وسیله د خدای سره د صادق کېدو کوشش وکړو، نو هغوی کامیاب نه شو. واه، څومره ښکلې خبره ده. بالکل هماغه شان څنګه چې قرآن مجید کې فرمایلی دي چې یهودیانو خپل مقام بایللی دی، نو کېدای شي چې دا حواله چا لیکلی وي، نو هغه به مسلمان وي. تا وګوره کنه څومره ښکلې خبره ده. لیکونکی دا ویل غواړي چې هغوی د خدای پاک صداقتونه پیژندو. ورګه چې دا یو بله حواله هم ولولم چې په دې کې به څه لیکلی وي. په مسیح د شریعت هدف انجام ته رسیدلی دی، د دې دپاره چې هر څوک چې پیمان راوړي د خدای سره به صادق وي. دا لا څنګه خبره ده؟ مسیح د شریعت انجام دی. ودرېکه چې ورپسې دا نور یاتونه سوئ. په دې کې لیکلي دي کلام در سره نږدې دی، دا ستا په شونډو او ستا په زړه کې دی. دا د ایمان کلام دی چې مونږ یې بیانو، ځکه چې ستا په خوله دا اقرار وي چې عیسی مالک دی، او په زړه کې دې دا ایمان وي چې خدای هغه د مړو نه راپاسولو، نو ته به خلاصون بیا مومي. نه نه، توبه توبه توبه، دا خو بالکل د قرآن مجید خلاف خبرې دي. موږ مسلمانان خدای ایمان لرو چې حضرت عیسی مسیح خو صرف انسان وو، او دا انسان په سولې نو مړ شوی، بلکې هغه خو خدای پاک ژوندی اسمان ته اوچت کو، او د هغه په شان بل کس د هغه په ځای په سولې کړی شو، او اوس هغه په اسمان کې دی. او زمونږ د ایمان دی چې ورځ به عیسی مسیح په دې دنیا باندې تر څلویښتو کالو پورې بادشاهي کولو دپاره راځي. ما خو دا اورېدلی دي چې په مکه مدینه کې د هغه دپاره یو ځای موجود دی، په هغه ښار کې په کوم ځای کې چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم دفن شوی دی، د قیامت په ورځ به عیسی مسیح ژوندی وي او د نور خلکو سره به د خدای پاک د عدالت د تخت په وړاندې به ولاړ وي. خو بایبل مقدس فرمایي چې حضرت عیسی مسیح د مړو نه را ژوندی شوی دی. توبه توبه، یا خدا کفر دی او یا خو پته نشته دی، زما ذهن ګډوډ دی.
زما خوګو اوریدونکو، بلکې شیخ ته معلومه وا چې څوک د الله تعالی نوم اخلي نو هغه به بچ کړی شي.
خو دا خبره منل چې عیسی مسیح مالک دی، دا خو د هغې لپاره یو لویه مسله وه.
حالانکه د هغې په خیال حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اخیری او د ټولو نه لوی پیغمبر و. د دې هر څه نه پس هغه په کټ کې آرام د پاره پریوته او خپل لاسونه په سترګو کېښودل او ځان سره سوچ کو او دا خبرې کولی
که چیرې بایبل مقدس او قرآن مجید د یو خدای پاک زیری ورکوي، نو بیا په دې کې دومره اختلاف ولې دی؟ یا خدایا، زه خو نه پوهیږم چې دا څه دي، په دې کې ولې دا اختلاف دی؟
زما خوږو ملګرو، د دې هر څه نه پس بلکې شیخ اوده شوه. د دې نه مخکې هغې کله هم داسې خاص خوبونه نه و لیدلي، خو په دغه شپه هغې خوب ولیده او دا خوب د ژوند په شان و او واقعي دومره ریښتینی و چې د هغې دپاره دا منل ګران و چې دا صرف یو خیال یا یو رویا وه.
بیګم صاحب، بخانه غواړم یو تپوس ته نو کما.
ولی نور جهان، څه خبره ده؟ څه تپوس کول غواړی؟
بیګم صاحب، تاسو ولی داسې خپه خپه ښکارئ؟ خیر خو دی که نه؟
نور جهان، ما بیګا یو خوب لیدلی دی.
بیګم صاحب، څنګه خوب هم لیدلی و؟
نور جهان، ما په خوب کې ولیدل چې زه د یو سړي سره ډوډۍ خورم او ما ته معلومه وه چې دا حضرت عیسی علیه السلام دی. هغه زما کور ته ما سره ملاوېدو دپاره راغلی و او تر دوو ورځو پورې زما په کور کې و، او د میز بل اړخ ته هغه ما ته مخامخ ناست و او ډېر په اطمینان او خوشحالۍ سره مونږ ډوډۍ خوړه. خو نور جهان، تا ته پته ده چې ناڅاپه زما خوب بدل شو.
بیګم صاحب، نو بیا څه شو؟
بیا زه د غر په سر باندې د یو بل کس سره ولاړم او هغه یو ډېره ښکلې چوغه او سپلۍ اچولې وې. او ګوره، ما ته د هغه د نوم هم پته وه. د هغه نوم یخیا بپتسمه ورکوونکی و. دا څومره ناشنا نوم و. تا ته پته ده ما حضرت یخیا ته د عیسی مسیح سره د خپل ملاقات په هکله باندې خبرې کولې. ما هغه ته وویل چې مالک راغې او تر دوو ورځو پورې زما مېلمه و، خو اوس هغه تلی دی. هغه چرته دی؟ دا لازمی ده چې زه د هغه لټون وکم. ما یخیا بپتسمه ورکوونکي ته وویل چې ته ما ته هغه وښایه چې هغه چرته دی. نور جهان، دا خوب مولیدو.
زما خوږو اوریدونکو، دا خوب و کوم چې بلکې شیخ ولیده. او کله چې هغه بله ورځ سهار وختي پاڅېده، نو هغې په اوچته واز سره د یخیا بپتسمه ورکوونکي نوم اغسته او بار بار یې چغې والې، یخیا بپتسمه ورکوونکي، یخیا بپتسمه ورکوونکي. زما خوږو اوریدونکو، دې آواز سره خدمتګارانې د بلکې شیخ کوټې ته رالې، خو هغې بلکې شیخ ته دا محسوس نه کړل چې ګینې هغې د هغې آوازونه واورېدل. هغې هغې ته دا محسوسول چې لکه هغې د هغې د کوټې صفایي کوي او هغې دپاره جامې تیاروي. کله چې هغې په خپل کار کې مصروفه شوې، نو بلکې شیخ بیا د هغې نه پس نور جهان او ریشم ته دا خوب بیان کړ. کله چې نور جهان بلکې شیخ له سر ګمنځو، نو هغې په خاموشۍ سره هغې ته وویل:
بیګم صاحب، یقیناً چې دا خو یو بختور خوب و.
زما خوږو ملګرو، بلکې شیخ په دې خبره حیرانه وه
چې د مسیحي کېدو په باوجود
ریشم د هیڅ قسمه خوشحاله ښکار نه کړه. بلکې شیخ د ریشم نه د یخیا په هکله پوښتنه کول غوښتل، او بیا یې د خپل ځان سره سوچ وکړ چې ریشم خو یو کلیواله ساده ښځه ده، هغې غریبي ته به څه پته وي چې یخیا څوک و. تر اوسه پورې چې بلکې شیخ د بایبل مقدس څومره لوستنه کړې وه، نو هغې ته د دې نوم پته نه وه. بیا د دې نه پس تر دریو ورځو پورې بلکې شیخ د قرآن مجید او د بایبل مقدس لوستنه جاری وساتله. کله به یو لوسته او کله بل. د قرآن مجید لوستل خو دا هغې دپاره فرض و. او بیا دې سره سره هغې د عیسایانو دا نوی کتاب د دې دپاره لوسته چې کیدای شي په دې کې هغې ته هغه دنیا میلاو شي د کومې پته چې هغې ته لګېدلې وه. کله چې به هم هغې بایبل مقدس کولاو که نو هغې ته به د جرم احساس کېده. کیدای شي د جرم دا احساس د هغې د سخت تربیت کېدو په وجه. نو هغې د خپل ځان سره سوچ وکړه او ویلې،
یا خدایا، کله چې زه دا کتاب لولم نو ولې ماته خپل ځان مجرم ښکاري؟ ماته هغه ورځ ښه یاده ده کله چې زه لویه شوم نو زما پلار به زما د لوستلو کتابونه کتل چې زه څه لولم او څه ګورم. ما نه خو دا خبره بالکل نه هیریږي. یو ځل ما او زما ورور په پټه باندې کوټې ته یو کتاب راوړی و. ما ته یاد دي چې دا کتاب خراب نه و، خو بیا هم موږ به چې کله هغه کتاب لوستو نو موږ به ډېر زیات یریدو. اوس چې کله زه بایبل مقدس کولوکم نو ماته د هغه یری احساس کیږي، خو بیا هم په بایبل مقدس کې یو کیسه زما ډېره زیاته خوښه ده، او دا کیسه د یهودي مشرانو په حق لباندې ده. چا چې یو ښځه حضرت عیسی مسیح له راوسته چې د زنا په ګناه کې نیولې وه، نو زه د هغه ښځې د انجام نه ډېره زیاته ویرېدم. د پخوانۍ زمانې شریعتونه زموږ د ملک د قانون نه څه بدل نه و. د معاشرې خلکو به هغه ښځې له سزا ورکوله کومه چې په زنا کې ونیولې شوه.
زما خوږو اوریدونکو، کله چې بلکې شیخ په بایبل مقدس کې د هغه مجرمې ښځې په هکله ولوستل چې هغه د خلکو په وړاندې ولاړه وه، چا چې په فتوه لګولې وه، نو بلکې شیخ ته معلومه شوه چې په اولنی کتار کې د هغې خپل رشته داران د هغې سنګسارولو دپاره ولاړو.
نو په دغه دوران کې بیا عیسی علیه السلام وفرمایل، په تاسو کې به هغه څوک په دې ړومبې کاڼې ورولي چا چې هیڅ ګناه نه وي کړي.
نو زما خوږو اوریدونکو، کله چې بلکې شیخ دا کیسه لوسته نو هغې په خپل تصور کې دا سړی ولیدل چې یو یو تلو او خپل سرونه ټیټ کړي وو، په ځای د دې چې هغې له د مرګ د سزا حکم ورکړی و. حضرت عیسی مسیح هغه خلک چا چې په هغه ښځه د ګناه الزام لګولو ټول خپل خپلو ګناهونو منلو ته مجبوره کړل. بلکې شیخ دومره په سوچ کې پریوته چې کتاب د هغې د لاس نه وغورځېد. د نبی دا ازمیخت د منطق نه ډک او رښتینی و، او هغه واقعي چې رښتیا بیان کړی و. نو زما خوږو ملګرو، درې ورځې پس بیا بلکې شیخ یو بل ناشنا خوب ولیده او هغې په خوب کې ولیدل.
بیگم صاحب، بیگم صاحب، ولی نور جهان څه چل دی؟ څه دی؟
بیگم صاحب، یو کس تا سره ملاوېدل غواړي او هغه تر خرڅوي.
داسې وکړه چې هغه تر خرڅولو والا دننه راوله.
په دغه ورځو کې د بهر ملکونو عطر د بلکې شیخ په ملک کې کم شوي وو، او هغه ډېره زیاته خفه وه ځکه چې د هغې د خوښې سیزونه کمېدل. نو هغې په خوب کې ولیدل چې هغه د عطر خرڅولو والا کس هم هغه شان لباس اچولی و کم چې به هغه عطر خرڅوونکو اچولی و کله چې د هغې مور ژوندی وه. په هغه وخت کې به دې سوداګرانو کور په کور دا سیزونه خرڅول. هغه عطر خرڅولو والا یو اوږده خړه چوغه اچولې وه او په لاس کې یې یو تیلی نیولې وه چې پکې یې د خرڅ دپاره دا سیزونه ایښودي وو. نو هغه تیلی کلاو کړه او د هغې نه یو سور رنګ مرتبان کلاو کړ. کله چې هغه د دې مرتبان نه سر لرې کولو نو هغه مرتبان بلکې شیخ له ورکړ، او بلکې شیخ هغه ته کتل. دا عطر د صفا شیشې په شان ځلېدل. کله چې بلکې شیخ هغه عطر لاس وړ نو هغه عطر خرڅوونکي هغې ته پوچه ته واسره وویل چې نه بیګم صاحب، دې له لاس مه وړئ، تاسو دا مرتبان په سینګار میز باندې کیږدئ، نو د دې خوشبو به په ټوله دنیا کې خوره شي او هر طرف ته به د دې خوشبو خوره شي.
وای خدایا، دا څنګه خوب مې ولیدو؟ وای دا خو سره غرمه ده، نور راختلې دی، او د کوم عطر خوشبو چې ما په خوب کې لیدلې وه هغه خو زه اوس هم محسوسوم. داسی لگی چه هر طرفی تا هم ده هاگه اترو خوشبو دا. وری کسو گورم که دیشی چه ده هاگه اترو مرتبان پس انگار میزبانی پروتوی. وی خدای داس دی داس سو گورم دا خود مرتبان پزه بایبل مقدس پروت دی. یا خدایا داس دی تا دی هر سس مطلب دی داس سوینم. یا خدایا ما خود دیر مودی داسی خوب ندیلی دلی او اوز داسی کسم خوبونه مسلسل وینم. یا خدایا د دې خوبونه د یو بل سره څه تعلق دی؟ ولې ردی تعلق د دې دنیا د حقیقتونو سره دی؟ سو
نو زما خوږو اوریدونکو، کله چې بلکې شیخ دا سوالونه وکړل او سوچ کو چې دا هغه څه ویني، نو د دې نه پس هغه د نور کله په شان باغیچې ته لاړه. خو تر اوسه پورې هغه په خپلو خوبونو کې ډوبه وه او اوس د هغې په خوبونو کې نوره هم اضافه وشوه. داسې ښکارېدل چې هغې یو عجیبه خوشحالي محسوسوله، یو داسې اطمینان او تسلی محسوسوله چې مخکې کله هم هغې نه وه محسوس کړې. داسې ښکارېدل چې بلکې شیخ د خدای پاک حضورۍ ته نږدې وه. هغه د باغیچې نه رابهر شوه او کلاو میدان ته راله. نور ځلېده، د هغې چاپېره فضا د خوشبو نه ډکه وه. دا د ګلونو خوشبو نه وه، د ګلونو موسم تیر شوی و. دا یو حقیقي خوشبو وه د بې آرامۍ په حالت کې. بلکې شیخ د خپل کور اړخ ته واپس شوه او ځان سره دا سوچ کو چې دا خوشبو د چرته نه راتله.
یا خدای پاکه، دا څه دي؟ دا زه څه وینم؟ دا خوشبو د چرته نه راځي؟ دا ما سره څه کیږي؟ خدایا، زه چا سره دې په باره کې خبرې وکم؟ داسې به څوک وي چې د بایبل مقدس علم بلري او زه به هغوی ته دا خبرې وکم؟ یا خدایا، زه خو د خپلو مسیحي خدمتګارانو نه دا پوښتنه هم نشم کولی، ځکه چې هغوی ته خو د څه پته نشته. او زما نه دی خیال چې هغوی به چېرته بایبل مقدس هم لوستلی وي او هغوی به زما په خبره باندې پوه شي. ماله د یو داسې کس سره خبرې کول پکار دي چې تعلیم یافته وي او د بایبل مقدس علم وي ورسره.
زما خوږو ملګرو، کله چې بلکې شیخ خپل ځان سره دا خبرې اترې کولې او په دې سوال باندې سوچ او فکر کولو، نو د هغې ذهن ته یو عجیبه خیال راغی او په دې خیال باندې سوچ او فکر جاری وساته. او دا به د هغې دپاره د مدد حاصلولو دپاره اخیری مقام وي. د هغې په ذهن کې مسلسل یو نوم راته او اخیر کار بلکې شیخ منظور راوغوښته او هغه ته وویل:
منظورا، گاڑی را بهر کا او بلا خبر ادا چې گاڑی به زه پخپل چلوم.
سبی بی جی، تاسو پخپل گاڑی چلوئ؟
آو آو، زه پخپل.
نو زما خوږو ملګرو، دې اورېدو سره منظور خپل سر ټیټ کړ او لاړو. او د ماښام په وخت دومره په زړورتیا سره، بلکې شیخ کله هم گاڑی نه وستلې. د دې نه مخکې په دویم جنگ عظیم کې بلکې شیخ د ښځو د فوجیانو په دسته کې وه او هغې هر قسمه ګاډي تر ډیر لری لری پورې په هر قسمه خطرو کې چلولي وو. خو هغه د جنگ خبره وه او هغه وخت به خامخا څوک نه څوک د بلکې شیخ سره و.
د منظور خدا خیال خاطر کې هم نه راتلل چې د یو نواب لور به دومره په تیاره کې په خپله ګاډۍ چلی.
خو بلکې شیخ نه غوښتل چې د هغې په باره کې منظور ته پته ولګي او دا راز هغه ته څرګند شي. د هغې دا یقینو چې هغه د خپلو سوالونو جوابونه صرف د یو ځای نه حاصلولی شي. هغې سوچ کو چې دا یخیا بپتسمه ورکوونکې څوک دی؟ دا چار چاپیره خوشبو اخیر د څه وه؟
به هر حال،
په هغه ماښام بلکې شیخ ډیره په زبردستۍ سره د هغه کسانو د کور اړخ ته روانه شوه، څوک چې هغې په ښه طریقې سره پیژندل هم نه. او دا کسان پادری میچل او د هغه ښځه وه. هغې د ګرمۍ په موسم کې د بلکې شیخ کور ته د باغیچې کتلو دپاره هم راغلی وو.
په مسیحي خدمتګارانو کې هغه واحد کسانو چا سره چې بلکې شیخ تعلق جوړول غوښتل.
زما ملګرو، تاسو خو د بلکې شیخ د ژوند کیسه واورېده او زما یقین دی چې دا به ستاسو ډیره زیاته خوښه شوي. او تاسو به په دې باندې حیران یئ چې د بلکې شیخ په ژوند کې ډیر ناشنا واقعیت را پیښیږي. او بلکې شیخ په خپل هم په دې باندې حیرانه وه چې د هغې په ژوند کې داسې ولې را پیښیږي. خو زما ملګرو، موږ به د بلکې شیخ د قصې باقي حصه په راتلونکو پروګرامونو کې اورو. او زمنګ یقین دی چې تاسو پر اتلونکو پروګرامونو کې منګ سره یی او تر اخیره پورې به د بلکیس شیخ د ژوند په دې سفر کې منګ سره یی. نو زما ملګرو نن زمنګ د پروګرام وخت په ختمېدو دی، خو د اجازه غوښتنه مخ کې تاسو یو ځل بیا زمنګ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ په کوم باندې چې تاسو موږ سره رابطه کولای شئ. زمنګ د ټلیفون شمیره ده 00 50 02 50 04 00 50 04، یعنی 00145025410545. ګرانو ملګرو، تاسو خو زمنګ د ټلیفون شمیره ولیکله. نو زما ملګرو اوس مال اجازه راکئ. د الله پامان.